او سک باور افغانان په هغو کې ژوند کوو، د دوی شتمنۍ په دوکانونو کې او په تجارتي برخه کې زیاته وي. دا ټول لوټ شوي، د دوی معبدونه، د دوی سالونه، د دوی مندرونه دا وران شول، غصب شول، ورته د سپارلو مراکز په ډېرو ځایونو کې یا غصب شول او یا هم دوی ته اجازه ورنه کړل شوه چې دوی خپل مراسم ترسره کړي. د دې ټولو ظلمونو باوجود هر هندو باور سیک افغان چې ما په بهر کې لیدلی دی، هره شیبه دې ته په تمه دی چې دومره ثبات او دومره امکان رامنځته شي چې دوی بېرته راشي. حتی دوی وایي چې موږ له خپلو شتمنیو څخه هم کولای شو سترګې پټې کړو که غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو.
کوم تضمین شته چې داسې یو شرایط به برابر شي چې نه یوازې دا سکان او هندوان له افغانستانه ونه وځي، بلکې هغوی چې تللي دي بېرته هېواد ته راستانه شي؟
تر ټولو لوی تضمین د افغانستان اساسي قانون دی. د افغانستان اساسي قانون د ټولو افغانانو د سر، ځان او ملکیت د حفظ تضمین ورکړی. اوس باید حکومتونه، نړیواله ټولنې، مدني نهادونه د قانون د تطبیق مراجع او تر ټولو مهم د افغانستان ملت قطعا د دوی د ژوند ضمانت وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان د فرهنګ، د تاریخ او د بشري ښکلا یوه لویه او مهمه برخه خدای مکړه د دې ملت څخه کنده وشي.
د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار غفور لیوال ولو ازادي رادیو سره په مرکه کې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مزل تور شو، لوالی، لولسواله، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولی پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، او اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولی زړه تور شوی وي، د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای وری کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، کدا راته وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی؟ ځکه دا نوم مې نوای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مونږ بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. کدا سوینو هوایی خارونه هم جوړولای شي.
هوایی خارونه خو نه پوهیږم چې جوړ بشي او کنه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
په خوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي خونکي، خیالي خوانځي، خیالي اسکار، خیالي پوسټي او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغه کوم شی دی او کبل څه دی؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دی چې زمونږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زمونږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي، او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابېږي او یا هم ارزانه خرڅېږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښه، نو سر مې اوس هم په خلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وي به نو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هره ورځ په یوه نه په یوه لویه لار کې مصیبت جوړ شوی وي. نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ورواړو، خو بیا خو مو نه میوه چیرته تلی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی، خو چې اوسې دنیا وینې چې موږ هم یو څوک یو نو هوایی دهلیزونه راته ډېر مهم دي.
نو د هېواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه ووایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حال و، ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به هم ونیول شي.
د حکومت او رایت گلیم واوری چې په شیر کې یو لبل کوي.
حکومت
خیز ما پیسې دی راز خوړی په بوجی بوجی زړه مشو پلی پلی.
رایت شکایوی چوری خود تا مقرر کردی دی شدی زرور کردی دی.
حکومت
ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکری کار با درایت وکری.
رایت کار درایت سوی طولل وجه نغاری وی داناری سوری وی.
حکومت
لوگ خوی نمانم طول پا نسمار دی لوی دی کوار دی.
رایت دا څنګه ماړه دي چې ډوډۍ پسې دوبۍ ته ځي، هند او کراچۍ ته ځي؟
حکومت
څو به یې للوږي ځي، ډېر یې له مستۍ نه ځي، کار د عیاشۍ له ځي.
رایت
زه هغه به پرېږدو، دلته یې حال وګوره، وږه یې عیال وګوره.
حکومت
خدای چې وږي کړي دي، زه یې مړوی نه شم، بل ځای ته یې وړی نه شم.
رایت
څه وکړي دا خلک، لږ خو ته هم کار ور وښیه، سمه لار ور وښیه.
حکومت
زه به څه لار وښیم، نه خپله لاره ورکه ده، دا زمانه سپکه ده.
رایت
کار د زمانې نه دی، دا ټول فساد په تا کې دی، درد مې چې په ملا کې دی.
حکومت
دا فساد هم ته کوي، تا نه زه جوړ شوی یم، ځکه خو سوړ شوی یم.
رایت
ما نه چې جوړ سوی یې، ولې دې نو هېر کړم، وچ دې لوبو تېر کړم.
حکومت
ما نه هېر کړی، خو ته په بدله راځي، داسې بې اختیار ځي.
رایت
هغه لاره کومه ده، لږ خو ما ته ووایه، بس دې نور بدمه وایه.
حکومت
تا هر څه ته شا کړل، او کوکنار دې راته وکرل، دا د سترګو خار دې راته وکرل.
رایت
زه چې کوکنار نه کرم، ووایه چې څه وخورم، خاورې که واښه وخورم.
حکومت
نورې ګیلې مه کړه، له ګیلو نه څه جوړېږي نه، ملک پې آبادېږي نه.
رایت
دا خو ګیلې نه دي، دا مې ټول شکایتونه دي، سوی فریادونه دي، سوی فریادونه دي.
اوز دغه کیسه مو اوری.
د بخار دیګ می دغه د بلاکونو د جوړولو لپاره ښار ته راوړی و، او چې جوړ شو نو څه نوره د کور سودا لکه چای بوره، لږ د برق سیم او ځینې نور شیان مې هم واخیستل او په بخار دیګ کې مې واچول. لږ لاره به نه وم تللی چې د بوټونو ګنډل مې را په یاد شول، او نیغ یو مچي ته لاړم چې بوټونه مې وګنډي. د مچي سره تر بیا خلاصولو وروسته مې بوټونه ور وایستل او د هغه زړې چپلکې مې په پښو کړې. مچو لا د بوټونو ګنډل نه و پیل کړي چې د سردار ګولۍ را په یاد شوې، ځکه هغه په کور کې راڅخه غوښتې وې. نو مچو ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې، زه به په منډه او پاکټ د سردار ګولۍ را واخلم. مچو ویل سمه ده، زه لاړ شم. ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده. مو چې راته ویل زه بېغم اوسه ورته پام مې دی. دوه درې سوه متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچي په لور راوخوځېدم نو تر شل دېرش متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشي تللی. ورته ومې ویل هلته مې مچي ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده. پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي. په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل. تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده. په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول. سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله. سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زم لاړم چې له مچي نه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم. د مچي ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچي باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي. د مچي چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کړه له دا مردار دیګ سره نږدې دې پې تباه کړی و. په بخار دیګ کې دې د برق سیمان اچولي وو. وروسته پوه شوم چې له دېګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بم دی پکې او بیا پولیسان خبر شوي وو. ټوله سیمه کلا بند شوه او چې کله یې کتلي و دېګ خالي دی او بارود نشته پکې نو بیا یې مچي خوشې کړی و. خو مچي راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی امنیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسی حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.